پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې د ملي وحدت حکومت تجربه به بیا تکرار نه سي او په هیڅ صورت سره به واک 50-50 ونه ویشل سي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عبدالله عبدالله ډله وایي د روان سیاسي کړکېچ د حل لپاره د دوی درېیمه طرحه هم جوړه سوې ده. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سئ، خو تر هر څه دمخه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ شوی. ترکمنستان له افغانستان سره شپږ موټر خوراکي مواد مرسته وکړه او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال عارف وزیر د اخیستو ټپونو سا ورکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وای د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د جمعې په مخام پر خپل ټویټر باندې لیکلی، کله چې خبرې پای ته ورسیږي حکومت به خپل دریځ او د مذاکراتو جزئیات له ولس سره شریک کړي. پرون د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ثبات او همپالنې ټیم کاندید عبدالله عبدالله هم پر خپل ټویټر باندې ولیکل چې په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. د لیکلي پر یو شمیر اصولو یو امتحاني توافق ته رسیدلی یو. د توافق د وروستي کولو لپاره کار روان دی. په چین کې میشت افغان سوداګرانو له افغانستان سره د کورونا ویروس پر ضد په مبارزه کې د څه باندې 1.3 ټنه مواد مرسته کړې. دا خبره په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل په دغو موادو کې ماسکونه، د تبې کتلو آلې، د ډاکټرانو لپاره حفاظتي عینکې، حفاظتي کالي او یو څو د ویروس د معایناتو او راټولولو کیټونه شامل دي. د ښاغلي قایم په وینا په چین کې افغان سوداګرو یوه کمیټه جوړه کړې وه چې له افغانستان سره د کورونا ویروس په وړاندې په مبارزه کې د مرستې لپاره مالي مرستې راټولې کړې او مواد ورباندې وپیري. همداراز په کابل کې هم یوه کمیټه جوړه شوې چې دا مرستې ترلاسه او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته یې وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د زابل په مرکز کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې په شاتم بول شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په قلات ښار کې د شوي دغه برید په ځوابي عمل کې 13 وسلوال طالبان هم وژل شوي. دوی په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبل په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د زابل والی ویلي وو هلته د شوي برید په دفع کېدو کې له هوایي ځواک هم کار اخیستل شوی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ترکمنستان له افغانستان سره د خوراکي موادو او کرنیزو محصولاتو مرسته وکړه. د دغو مرستو شپږ بار موټر نن د اقینی بندر له لارې هیواد ته راورسېدل. د فاریاب والي نقیب الله فایق ویلي دغو مرستو کې خوراکي مواد او دغه راز د چرګو هګۍ، رومي او ګازارې شامل دي. ښاغلي فایق وویل چې دغه مرستې به د فاریاب 14 ولسوالیو کې پر بېوزلو کسانو وویشل شي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د مرګ خبره د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر پر خپله ټویټر پاڼه ورکړی دی. عارف وزیر پرون تر روژه ماتي لږ ساعت مخکې د ترې له زوی سره په موټر کې د خپل کلي لور خواته روان و چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. حکومتي چارواکو په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی او هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. عارف وزیر د اپریل پر 28 نیټه زندانه خوشی شوی وو. پولیسو دای د اپریل په 18 نیټه په وانه کې نیولې وو او ور باندې تور وو چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد وینا وکړې وې. عارف وزیر په 2013 کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له جوړېدو راهیسې د 2 کلونو په موده کې 15 میاشتې په زندان کې تیرې کړې وې. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر په کورونا ویروس اخته شوی دی. د اپریل په 18 نیټه پر خپل ټویټر پانه ولیکل چې دای ځان په خپل کور کې قرنټین کوي. د پاکستان د سند ایالت والی او عمران اسماعیل هم د دې هیواد له هغو لوړپوړو چارواکو دی چې په کورونا ویروس اخته شوی. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ویب پاڼې لیکلي چې د میتر لومړۍ نیټې پورې په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 18,092 شوی دی. په دې وایرس تر اوسه 410 کسان په پاکستان کې مړه شوي دي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپور نه لرو. د افغان ولس مشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې د ملي وحدت حکومت تجربه به بیا تکرار نسی او په هیڅ صورت به واک 50-50 ونه ویشل سي. د امرالله صالح د رسنیز دفتر مسؤول رضوان مراد
په هیڅ صورت واک دو سره کیږي نه او نه دو سره حکومت جوړیږي او نه د حکومت په 50-50 ویش باندې لکه د ملي والی حکومت چې دغه رقم حکومت تجربه بیا نه تکراریږي.
تر اوسه په کندوز ولایت کې د مخابراتی شبکو د ستونزو په اړه واوري چې خلک ترې ډیر شکایت لري. په نړیواله مسله کې به د هم واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کورونا وایرس د ناروغي د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل استراري استعمال تایید کړ. که وخت نور راپور نه به هم واوري او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو له ازادي رادیو سره اوسئ. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د افغان ولس مشر د لومړي مرستیال د رسنیو دفتر وایي د ملي وحدت حکومت تجربه به تکرار نسی. د امرالله صالح د رسنیز دفتر مسؤول رضوان مراد ارګ سره د عبدالله عبدالله د ټیم د خبرو په اړه د غرض وویل په هیڅ صورت د واک 50-50 ونه ویشل سي. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله ویاند وایي چې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د دوی درېیمه طرحه هم جوړه شوې ده. په دې اړه نور حال زما همکار اجمل تورمان راکوي چې د همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. تورمان صاحب خبرونه ته شرغلی.
مننه فریبا جانې. لکه څنګه چې تاسو ویل په داسې حال کې چې ارګا او د عبدالله عبدالله ټیم دواړه د رامنځته شوي سیاسي کړکیچ د هواري لپاره د هڅو خبره کوي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال صالح د رسنیو دفتر ټینګار کوي چې واک په 50-50 ونه ویشل شي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر رسنیز مسؤول رضوان مراد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نه به د ملي وحدت حکومت تجربه تکرار شي او نه به هم د اساسي قانون خلاف کومه معامله وشي.
په هیڅ صورت واک دو سره کیږي نه او نه دو سره حکومت جوړیږي او نه د حکومت په 50-50 ویش باندې لکه د ملي والی حکومت چې دغه رقم حکومت تجربه بیا نه تکراریږي.
خو نو موږ وایي د سیاسي کړکیچ د واري لپاره د خبرو ورونه پرانیستې دي. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله ویان فریدون خزون وایي د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د دوی درې مطرحه هم جوړه شوې ده. خغلی خزون دغه طرحه په اړه جزئیات ورنکړل خو وی ویل تمه ده چې دا طرحه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ومنل شي. ارکان
چې هر څه روان سیاسي کړکیچ یو لار پیدا شي او دا مشکل حل شي. مقتول تمرکز پام دی دی منزګړي رفت آمد لري. هر کله چې موږ طرحه شریک شي دا به د افغانستان د خلکو سره شریک شي.
په ورته وخت کې ولسمشر ماڼۍ وایي چې د عبدالله عبدالله له ټیم سره د مهمو سیاسي مسایلو په اړه خبرې روانې دي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی تیره شپه ناوخته په خپل ټویټر ولیکل کله چې مذاکرات ختم شول حکومت به خپل دریځ او مذاکراتو جزئیات کو سره شریک کړي. تر دې یو ورځ مخکې د افغان ولسمشر دوهم رسیار سرور دانش هم ویل چې عبدالله عبدالله به ډیر زر د مصالحې شورا مشري په غاړه واخلي او سیاسي ناندري به پای ته ورسیږي. د ارګ هسپیټال ترمن سیاسي ستونزې هغه مهال جدي شوې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 13 فبروري میاشت کې محمد اشرف غنی د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ خو عبدالله عبدالله دغه پایلې ونه منلې. خاغلی غنی او عبدالله عبدالله د مارچ میاشت په 9مه نیټه په جلا جلاتوګه د ولسمشری لپاره د لوړی مراسم پر ځای کړل. بلې فریوا جانې.
ډیر زیاته مننه کوم اجمل تورمانو. دوستانو ها خو د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادله بهیر د ګړندې کې چې بین الافغاني خبرو او دایمي اوربند په چټکی لار هوارسي. دا په داسال کې د چې د افغان حکومت وی سرچینی ویلې چې نن د می په دوهمه نیټه شای سل طالب زندانیان را خوشي سي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ازادي رادیو ته په ټوله کې د یو سلو څوارلس افغان حکومتي کارکونکو در خوشي کولو خبره کړې ده. ملالی بشیر پر دې موضوع تفصیل لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو مبادله د چټکه کړي چې بین الافغاني خبرې پیل او دایمي اوربند وسي. زلمی خلیلزاد د جمعې په مخستن د می په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په دې کار کې د ځنډ نتیجه به د افغانانو ترمنځ د جګړې له کبله لا زیات تلفات وي چې د دوی دا جګړه باید د کورونا ویروس پر ضد وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د می په دوهم نیټه شایي افغان حکومت سل نور طالب زندانیان را خوشې کړي. د دې سرچینې په وینا د ولسمشر د فرمان په عملي کولو سره به دوی 1500 بندیان خوشې کړي. البته د طالبانو د لیست په اړه ملاحظات لري. هغه زیاته کړه چې له افغان حکومت سره تر 5000 زیات طالبان بندیان دي. خو د طالبانو په لیست کې ځکه 5000 کسان غوښتل سوي چې دا یې تر ټولو سخت دریځ او مهم کسان دي. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال د بندیانو د مبادلې په اړه د جمعې په مخستن ازادي راډیو ته داسې وویل.
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشی کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې تر 1500 زیات بندیان خوشی کړي دي او لکه څنګه چې په فرمان کې راغلي دي په لومړي پړاو کې به 1500 تنه خوشی کړي شي. دا 1500 تنه به بشپړې دي. حکومت دا ګام د کورونا سره د مبارزې په خاطر او اصول ته د رسیدلو په خاطر باندې اخلي.
په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت یو سلو څوارلس بندیان خوشي کړي دي. د زیاته کړه
په دې خوشي شوو بندیانو کې څلور تنه هغه بندیان هم شامل دي چې مخکې د بشري خواخوږي لمخې د علاج لپاره په ضمانت باندې خوشي شوي وو او اوس ورته وویل شول چې دوی د اسلامي امارت لخوا خلاص دي کورونا ته د لاړ شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام په خپل ټویټ کې د یوناما هغه راپور ته هم اشاره کړې چې لمخې د فبروري میاشتې په پای کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال په پرتله 29% کم شوی. خو رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي د مارچ لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله طالبانو په افغانستان کې تر 80% زیاتې حملې کړې دي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د دوو جلا سرچینو په حواله کړې ده چې یوال وی د نظامی او بل خپلواک سرچینه یاده سوی ده. بل لور ته د افغان حکومت د معلوماتو له مخې په همدې موده کې 900 افغان وګړي وژل سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1500 وو. د رویټرز راپور اشاره کوي چې په همدې حال کې د طالبانو تلفات په دې موده کې 610 کسان کم سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1416 وو. راپور د لویدیځو افغان او خپلواکو چارواکو له قوله لیکي د طالبانو په حملو کې زیاتوالی څرګندوي چې دا ډله له امریکا سره موافقې ته بې اعتنايي ښیي چې د دې موافقې له مخې باید تاوتریخوالی کم کړی وای. په وروستیو حملو کې څلور مورده د هیواد په شمال کې د افغان ځواکونو په خوړو کې د زهرو ګډول یاد سوي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله ویل سوي چې دا حملې طالبانو نه دي کړي، خو دې ډلې د لوګر او ننګرهار په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې له مخې به طالبان تاوتریخوالی کموي. طالبانو همداراز د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د افغان حکومت لخوا د 15000 زندانیانو د راخوشي کولو په بدل کې به زر حکومتي کارکونکي بندیان خوشي کوي. طالبانو ویلي چې له دې اقدام وروسته به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیلوي.
د ملالی بشیر څخه په مننې سره دوستانو اوس به هم ورسول خان محمد سین څخه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ او بخښې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو. البته تر یو لنډې دمې وروسته
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وای د تورخم او سپین بولدک لوی لارې به له پاکستان سره د ترانزیت لپاره په اونۍ کې 15 ورځې پرانیستې وي. د دغه وزارت د رسنوی د برخې مسؤول جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل له دې سره به په مارکیټ کې د توکیو بیې هم راښکته شي. نوموړي وویل دغه اقدام له راتلونکې دوشنبې نه د تطبیق وړ دی. تر دې وړاندې د تورخم او سپین بولدک لویې لارې له پاکستان سره د ترانزیت او سوداګریزو توکو د رالیږد په موخه په اونۍ کې 3 ورځې خلاصې وې. د یاد اقدام په ترڅ کې به هره ورځ د دواړو لورو 100 موټره صادرات ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د ښارونو د قرنټین کولو له امله د افغانستان په ډېری سیمو کې د لومړیو خوراکي توکو نرخونه په بېساري ډول لوړ شوي دي. پاکستان په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو وروسته له افغانستان سره خپلې سرحدي لارې تړلې وې. د بغلان ولایت د کرنې مسؤلین وایي اټکل کېږي چې سږ کال به د پستې حاصلات دوه برابره شي. د بغلان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالغیاث صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل د اټکل له مخې د پستې ځنګلونو ته مناسبه هوا او بارانونه لامل کېږي چې د تیر کال په پرتله د پستې حاصلات په دغه ولایت کې دوه برابره شي. تیر کال د بغلان هغه ولسوالۍ چې د پستې ځنګلونه پکې دي حاصلات یې 324,000 ټنو ته رسېدلي وو. د ښاغلي صدیقي په خبره په ټوله کې په دغه ولایت کې 18,300 هکتاره طبیعي ځنګلونه شته چې له دې څخه 23,000 هکتاره یې د پستې طبیعي ځنګلونه دي. د پستې دغه ځنګلونه د مرکزي بغلان، دوشي، پلخمري، د هنۍ غوري او نهرین ولسوالیو کې دي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ لزینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 20 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 20 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومنه 4 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 410 افغانۍ. دا ول ازادي راډيو څو اقتصادي خبرونه.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا خبرونه او دغه نور راپورونه او تحلیلونه زموږ پر ویب سایت بیا ولولئ، پته مو د ازادي راډيو .com یا ازادي راډيو .org. اوس په کندوز ولایت چې د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې له څو ورځو راهیسې د مخابراتي شبکو ستونزې ډېرې زیاتې دي. ځینې لاملونه نامنۍ بولي، ځینې وایي چې په دې ځای کې جنګونه دي او یا هم د کرونا ویروس له کبله دغه د قرنټین مسله د دې سبب سوی ده چې هلته مخابراتي شبکو باندې فشار راسي او خلک استفاده ترې ونه کړي. دا چې نور لاملونه یې څه دي او ستونزې څومره دي، په دې اړه نور تفصیل به زما همکار له کندوز زرات وایي. اجمل آریان را سره د ټلیفون پر کښه دی. آریان صاحب، خبرونه ته شرغ لې تاسو کې د خلکو د ستونزو باندې رڼا واچوي چې د دوی اصلي مشکل چیرې دی؟
مننه سره پځانې سره لمه خپل سلامونه تاسو او د هغه د ازادي راډیو اورګم ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو مخکې سره وکړه، له دوه شپو راهیسې په کندوز کې مخابراتي شبکو فعالیت بند شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د تړون لاسلیک نه وړاندې هم په کندوز کې مخابراتي شبکو فعالیت د شپې لخوا نه درلود، خو د کله چې د تاوتریخوالي اونۍ پیل سره په کندوز کې بیرته مخابراتي شبکو خپل فعالیت پیل کړ. خو له دوه ورځو راهیسې بیرته دغه مخابراتي شبکې د شپې لخوا بندې شوي دي. دلته مو له سیمو چارواکو سره خبرې وکړې. د کندوز د امنیت قومندانې ویاند وایي چې مخابراتي شبکې د شپې لخوا ده د طالبانو د ګواښونو له کبله خپل فعالیتونه درولي دي. په ورته وخت کې خلک وایي چې د شپې لخوا نه چې د مخابراتي شبکې فعالیتونه بند شوي دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځکه اکثره خلک کله تبدیل ته ناروغي پیدا کیږي یا کوم ستونزو سره مخ کیږي دوی نه شي کولای له امنیتي چارواکو سره یا هم له خپلو خپلوانو سره وایي هم له شفاخانه سره اړیکې ونیسي تر څو خپل ستونزې حل کړي. دوی ویل یو خانه په کندوز لوړه منسي ګواښ سره مخ ده او تر څنګ دلته 8 پیښې د مثبتې پیښې د کرونا هم ثبت شوي دي او تر څنګ خلک وایي چې که دوی ته کوم ناروغي پیدا شي داسې شکمن کس وي چې ګواښ دا په کرونا اخته وي دوی نه شي کولای چې د شپې له خوا نه امبولانس ته زنګ وشي یا روغتون ته د خپلو ستونزو هواره کړي. نور دیل سیمه چارواکو وایي چې د سر سره سنو کړی تر څو د خلکو شتاسو ته هواری شي.
بلې دې زیاته مننه کوم اجمل اریان ول کندوز ولایت خې د خلکو شکایتونه از مشتر شریکول. د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسي.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس په رحمت الله افغان خبرو چې د کابل چا پروسپانو څلکلی دی.
ویساورس پانه د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبد الله عبد الله ترمنځ د سیاسي جوړجاړي او ګډ حکومت د لانجه د غجدو په تړاو سرمقاله خبره کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي انتخابات د ولسواکۍ او د مشروع حکومت د خلکو پرې د انتخاب شوی حکومت یو اصلي بهیر دی چې ولسره متحدوي او یو اصولي زعامت او حکومت منځ راولي چې ولس پرې اعتماد وکړي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور وروستیو انتخاباتو هغه ګوندونه چې تر اوسه نسبي په ولس کې د نفوس خواندان بلل کېدل په افرادو ویشل او په سیاسي دوکانونو نه بلکې په غرفو یې ویشل. ویسالی کې دغه کاذبې څېرې او د شعارونو خواندان چې په یو ډول سیاسي چاپیریال برمته کړی باید له سیاسي چاپیریال نه لیبې مخې لري سي او په باور یې د رښتینو ارمانونو عملي پروګرامونه او هیواد ته د ژمنو قدرونو نوي حرکتونه باید له صفر نه پیل سي. د هیواد ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی په کورونایي بحران کې د سیاسي اختلافاتو د حل لپاره هڅې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي عبدالله عبدالله پر خپل فیسبوک پاڼه له ځانه د ولسمشر کلمه لرې کړې او منلې ده چې له ولسمشر غني سره توافق ته رسېدلی او له بلې خوا بیا د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم خبر ورکړی چې عبدالله سره اختلافات حل سوي او نوموړی به ډېر ژر د ملي مصالحې مشر وټاکل سي. ورځ پانلی کې د ورسته له هغه وشول چې په ورسته یو ورځو کې د اروپای ټولنې او ناروی سفیرانو له عبدالله سره په ویډیو کانفرنس کې پر هغه فشار راوړل چې ژر تر ژره له ارګ سره خپل اختلافات هوار کړي. ورځ پانې وړاندې د اروپای ټولنې له دغه مهم رول څخه مننه کړې او لیکلي دي چې اروپای ټولنې په سختو حالاتو کې د افغانانو لپاره د ولسواک نظام او په تیره د جمهوریت ننګه او ملاتړ وکړ او همدا اروپای ټولنه و چې نه یوازې له ولسمشریزو ټاکنو سره مرسته وکړه بلکې د دغو ټاکنو پر بنسټ یې د ولسواک نظام او د ولسمشر د ټاکنې ننګه او ملاتړ وکړ. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي افغان سیاسون باید قانون ته درناوی وکړي او د ولس د ارادو پر بنسټ د نظام له پیاوړي کولو سره مرسته وکړي. او هشتې سوبرس پاڼې د کورونا وایروس په تړاو د خلکو بې باوریو ته اشاره کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په تیرو دوو لسیزو کې پراخ اداري فساد لامل سوی چې خلک د حکومت په کړنو شک وکړي، نو ځکه ډیری افغانان په دې باور دي چې حکومت د نړیوالو مرستو د راجلبولو لپاره خلکو ته د کورونا وایروس په تړاو دروغ وایي او له دې کار څخه هدف یوازې د مرستو راټولول دي. د سرمقاله لیکونکي په باور د خلکو بې باوري پر ځای ده، ځکه د خلکو په وړاندې د حکومت غیر صادقانه چلند د خلکو ترمنځ دغه باور لمنځه وړي او دغه باور د بیرته جوړولو لپاره باید حکومت کار وکړي ترڅو دغه وژن کې وایروس پټړاو خلکو ته قناعت ورکړل سي. سرمقاله لیکونکو د افغانستان پر بیا رغونې د سر مفتش سیګار د امریکا کانګرس ته په راپور کې ویلي د کورونا وایروس پټړاو د خلکو بې باوري او د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم بل عامل سي چې دغه تلوي بشري ناورین رامنځته سي.
زموږ غږ لزادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر وبو جو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي اب د اف ام پر سله شارې پنځه څپه په ټول افغانستان کې صافه اواز اورېدلی سي. اوس هم یو نړیوال موضوع د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کورونا وایروس د ناروغۍ د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل اضطراري استعمال تایید کړ. د دې درمل استعمال ته وروسته له اجازه ورکړل سو چې ګڼ شمېر ناروغان ورسره په لنډ وخت کې شسول. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا د خوړو او درملو د اداري کمشنر سټيفن هان پرون جمعه له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په یو خبري غونډه کې وویل ریم ډي سیور درمل د هغو ناروغانو لپاره چې په روغتونونو کې بسترې دي د استراري استعمال لپاره تصویب شو. له دې درملو سره دلچسپی په دې خاطر هم ډیره ده چې تر اوسه پورې کووید 19 ته نه ثابت او منل شوی درمل شته او نه واکسین. د امریکا حکومت تیرونه ویلی وو د یو درمل تجربوي استعمال ثابت کړی چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوی کوي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څ باندې زر تنو تجربه کړی او ډیره ښه نتیجه یې لرلې ده. ریم دی سیور درملو د پراخې چیرنې پایله د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان شوه او وویل شول چې دا درمل د کووید 19 ناروغ د ناروغۍ موده چې له 11 ورځو تر 15 ورځو پورې ده په متوسط ډول 4 ورځو ته رالنډوي. څېړونکي وایي هغو کسانو ته چې دا درمل ورکړل شوي د هغوی په منځ کې د مړینو شمېر هم لږ دی. د امریکا د انتونی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوچی دا درمل د کووید 19 ناروغۍ د تداوی لپاره فوق العاده پرمختګ وباله، خو دا درمل تر اوسه پورې د امریکا د متحده ایالاتونو د خوراکي موادو او درملو د تنظیم ادارې تایید کړی نه و. د ادارې مخکې ویلي و چې د درملو له جوړونکي کمپنۍ سره په خبرو بوخته ده چې زیاته جوړه کړي او ناروغانو ته ورسیږي. دغه وایرس ضد درمل ته د کالیفورنیا ګیلډ ساینس کمپنۍ انکشاف ورکړی. د دې کمپنۍ رئیس دانیل او ډی دا یو مهم لومړی ګام بللی دی. د پسپینه ماڼۍ کې له ټرمپ سره له کتنې وروسته وویل کمپنۍ به یې 1.5 میلیون پاکټه درمل چې د کووید 19 لږ تر لږه 1,24,000 ناروغانو ته کافي دي وړیا وویشي. د امریکا د خوړو او درملو اداره واک لري چې د یو درمل استعمال ته حتی له دې سره سره د استعمال اجازه ورکړي چې د جانبي عوارضو او مسؤلیت په اړه نورمال لازم معلومات نه وي. فوچی چې د انتونی ناروغیو او الرژي د ملي انسټیټیوټ رئیس دی وایي چې دا یو مهم ثبوت دی چې دا درمل د کورونا وایرس مخه نیسي. په کورونا وایرس یا کووید 19 د ریم دی سیور د اغیز په اړه دا څیړنه د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ له لوري په 1,300 تنو ناروغانو شوې ده. فوچی وویل په چین کې هم په دې درملو په وروستیو کې ازمیښ شوی وو، خو د چین څیړنه بشپړه نه وه. د زیاته کړه په چین کې ډاکټرانو دا دوا 228 تنو ته ورکړې وه. دوی له هغو کسانو پرته چې تنفسي آلو ته یې اړتیا پیدا شوې په نورو د دې درملو مثبت اغیز نه و موندلی. په کورونا وایرس تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 3,300,000 زیات کسان اخته شوي او شاوخوا 2,40,000 ورڅخه مړه شوي دي. له همدې کبله دا په څو پیړیو کې تر ټولو ناوړه وبا ګڼل کیږي.
دوستانو، اخوا بیا د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په تیرو 20 ورځو کې د لمړي ځل لپاره په عام محضر کې راښکاره شو. تر دې مخکې د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه بیلابیل ګنګوسې خبرې شوې وې. کیم جونګ اون نن شنبه د پلازمینې پیونګیانګ په شمال کې د کیمیاوي سرې د یوې رغول شوې فابریکې د پټۍ د پریکولو په مراسمو کې راڅرګند شو. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح راکوي.
د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون چې په تیرو 20 ورځو کې د روغتیایي وضعیت په اړه بیلابیل ګنګوسې خبرې دي، په تازه عکسونو کې مسک ښکاري. په عکسونو کې چې د رویټرز اژانس په حواله د دولتي ورځپاڼې رودونګ سینمون ویب سایټ خبره کړي، کیم جونګ اون د کیمیاوي سرې د فابریکې د پرانیستې په مراسمو کې له خپلو همکارانو سره خبرې کوي او د فابریکې بیلابیلې برخې ګوري. خو رویټرز اژانس وایي د دغو عکسونو کاروالی نسی تاییدولی. د کوریا مرکزی خبری اژانس ویلی لکیم سره د نورو لوړ رتبه چارواکو ترڅنګ د هغه خور کیم یو جونګ هم ملګری و. تر دې مخکې ځینو څارونکو ویلی وو که کیم جونګ اون ناڅاپه ونه کولای سي خپل واکمنۍ ته دوام ورکړي، نو خور به د میراثي سلسلې د دوام لپاره د شمالي کوریا رهبر سي. د تصویرو لمخې کیم جونګ اون د مراسمو پر مهال د فابریکې پټۍ پرې کوي، نور برخوال د خوشحالی چکچکی کوي او د کیم لپاره د هورا ناره وهي. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس کیم هغه شخصیت بللی چې په باور یې د متخصصو قوتونو په وړاندې د بسیا اقتصاد د جوړولو په مبارزه کې خپل ملت رهبری کوي. د شمالي کوریا د دغه خبری اژانس پر راپور کې په تیرو شاوخوا دریو اونیو کې د کیم جونګ اون د لادرکې د ایالت په اړه وضاحت نه دی ورکول سوی. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وروستای ور د اپریل میاشتې پر 11 د واکمن ګوند په یوه غونډه کې لیدل سوی و چې د کورونا وایرس پر مخنیوي د بحث لپاره رابلل سوی وه. د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه وروسته له هغې ګنګوسې خبرې شوې چې کیم جونګ اون د اپریل میاشتې پر 15 د خپل مړه سوي نیکه کیم ایل سونګ چې د شمالي کوریا بنسټګر هم ګڼل کیږي د زوکړې د ورځ المنځنې په مراسمو کې چې خورا مهم ګڼل کیږي تر سترګو نسو. تب دسل کې د چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله شمالي کوریا شدید ټولبند یا لاکډاون ناپیس کړی او د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې خپل سرحدونه تړلي دي. شمالي کوریا تیره پنجشنبه ویلي وو چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د چا د اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو متخصصانو د دې ادعا پر کروالي شک ښوولی دی. د دغه استبدادي هیواد د منځ چې هر څه پټ ساتل کیږي او خپلواکي رسنۍ پکې نسته، واقعي تصویر چاته نه معلومیږي.
او په دې سره ورسېدو د خپرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 12:30 دقیقې دي. یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د جمعې په مخام پر خپل ټویټر باندې لیکلی، کله چې خبرې پای ته ورسیږي حکومت د خپل دریځ او د مذاکراتو جزئیات له ولس سره شریک کړي. په چین کې میشت افغان سوداګرانو له افغانستان سره د کورونا ویروس پر ضد په مبارزه کې د سباند 1.3 ټنه مواد مرسته کړې. دا خبره په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د جمعې په ماښام ازادي رادیو ته وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د زابل په مرکز کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې په شاتم بول شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په قلات ښار کې د شوي دغه برید په ځوابي عمل کې 13 وسلوال طالبان هم وژل شوي. ترکمنستان له افغانستان سره د خوراکي موادو او کرنیزو محصولاتو مرسته وکړه. د دغه مرستو شپږ بار موټر نن د اقینی بندر له لارې هیواد ته راورسېدل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د مرګ خبره د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر پر خپل ټویټر پاڼه ورکړی دی. عارف وزیر پرون تر روژه ماتي لک سات مخکې د ترل زوی سره په موټر کې د خپل کلی لور خواته روان و چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر په کورونا ویروس اخته شوی دی. د اپریل په 13 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دای ځان په خپل کور کې قرنټین کوي.
مننه کوم له اسدالله الدین څخه. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو .com. او سم د ژمنې سره سم او نیوز پروګرام لرو د زهرو کاروان په کډه به وره.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکی موتاشه ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنوي چارو وزارت وایي په افغانستان کې د نشې موادو کښت په سلو کې 8% راکم شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په غزنی ولایت کې نږدې 10 ټنه بنګ ونیول شوې. د غزنی ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په ګیلان ولسوالۍ کې 10 ټنه بنګ نیولې چې پر بزګرانو باندې د خرڅو لپاره د ولسوالۍ ته قاچاق کولې. په دې وروستیو 2 کالو کې په غزنی ولایت کې د 400 تولید او قاچاق هم ډیر شوی دی. په هرات ولایت کې شپږ کسان د تاریاکو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ ویان عبدالاحد ولی زاده ازادي رادیو ته وویل د هرات ولایت پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال 2 تنه نیولي چې غوښتلې 8 کیلوګرامه تاریاک د هرات ښار ته قاچاق کړي. په یو بل پیښه کې 4 کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې 10 کیلوګرامه تاریاک د میر داوود د دروازې له لارې د هرات ښار ته قاچاق او د نشې موادو پر وړو سوداګرو یې خرڅ کړي. په نیمروز ولایت کې 10 کیلوګرامه نشې مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې د استوګنې پر یو کور باندې عملیات کړي چې په نتیجه کې 4.8 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه خیخه او 40 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د دې موادو د ساتنې او خرڅلاو په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په ننګرهار ولایت کې 13.5 کیلوګرامه چرس ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل، په لومړۍ پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې 19 کیلوګرامه هیروئین ونیول چې په یو بارونکو موټر کې پټ کړای شوی ول. په دوهمه پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دوو ښځو په ګډون درې تنه هغه مهال د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې ونیول چې غوښتلې 15 کیلوګرامه چرس له یوې ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته قاچاق کړي.
مرسلین ارسلا و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت په سلو کې 80% راکم شوی دی.
خنارو د کمیدو په خاطر باید د بزګر ته قناعت ورکول شي او بزګر ته باید هغه ورکول شي چې د بدیل کوکنارو وي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو له کموالي څخه سر ټکوي.
سره له دې چې زه د پوهنتون د طب د څانګې څخه فارغ شولم، زه هیڅ په دې باندې نه وم خبره چې معتاد څه شي یا حتی بیا دا چې بیا ښځې معتاد وجود لري او کنه.
په کابل کې د معتادینو د درملنې روغتون له یو مسؤل سره مرکه لرو.
بعضې وخت جامع کې او بعضې په عاملونه دو ته بدنوم ورکوي، دا سبب د دې کېږي چې بیا دوباره مونشي توګه استعمال کړم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ښځې ته یو ګیلاس چای نور هم راواچوه،
نن ډیر ستړی شوی یې، ځکه چای خوند درکوي.
خدای کول د دې ستړیا ګټه به هم ډیر ژر ولري.
څنګه ګټه؟
اوس خبرونه د نشه یي موادو د کښتونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت په سروې پیل کوو. تیر میلادي کال په افغانستان کې په 1,00,000 جریب ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت څېړنې ښیي چې د 2013 میلادي کال په پرتله په 2019 کال کې د کوکنارو په کښتونو کې 100,000 جریبه کموالی راغلی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي وایي تیر کال هو عواملو ته په پام سره چې د کوکنارو پر کښتونه یې اغیز کړی، سخت کال به د کوکنارو کښتونه څو برابره لږ وي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
په 2019 میلادي کال کې د نشه یي موادو د کښت په اړه د کورنیو چارو وزارت او د افغانستان د مرکزي احصایې ګډه سروې چې له 4 میاشتنی ځنډ وروسته نشر شوه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د افغان ځواکونو عملیات او د ډیرو قاچاقونکو د نیولو ترڅنګ ځینو سیمه ییزو عواملو هم د کوکنارو په کښتونو کې کموالی راوستی دی.
په 2019 میلادي کال کې په 1,03,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول چې د 2013 کال په پرتله په سلو کې 80% کموالی راغلی دی. کله چې د کوکنارو په کښتونو کې کموالی راځي نو د تریاکو د تولید په برخه کې هم د پام وړ کموالی راځي. څو عوامل دي چې د کوکنارو کښت یې راکم کړی دی، لکه د تریاکو د بیو ټیټوالی، د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د ځینو سیمو لاس په لاس کېدل، د اسعارو په نرخونو کې بدلون، په ځانګړي ډول د افغانستان په غرب کې تومان او د هیواد په ختیځ کې د کلدارو د نرخونو له ټیټوالي سره د کوکنارو بیه راټیټه شوې او د تریاکو پر تولید باندې اغیز کړی.
د کورنیو چارو وزارت په راپور کې راغلی چې په 2019 میلادي کال کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د نشه یي موادو د تولید 96 لابراتوارونه ویجاړ شوي، 1,010 ټنه نشه یي مواد نیول شوي او له قاچاقونکو سره 1,000,000 امریکایي ډالر هم نیول شوي دي. افغان دولت او د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې UNODC به له 2009 کال څخه نیولی بیا تر 2013 میلادي کال پورې هر کال په افغانستان کې د نشه یي موادو په اړه ګډ راپور ورکاوه. خو څه کال یوازې افغان دولت راپور خپور کړی او د ملګرو ملتونو د سازمان راپور د نامعلومو دلایلو لمخې تر اوسه پورې نشر شوی نه دی. د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون غړی هاشم الکوزی وای چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوی او په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښتونو ته په پام سره په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی نه دی راغلی. ښاغلی الکوزی زیاتوي چې د کوکنارو د کښتونو په راکابو کولو کې باید له بزګرو سره مرسته وشي.
کوکنارو د کمیدو په خاطر باندې باید د بزګرو ته قناعت ورکول شي او بزګرو ته باید هغه تخمونه ورکول شي چې د بدیل د کوکنارو وي. تیر بدیل د کوکنارو بزګرو ته ورکول شي په زور باندې په ظلم باندې بزګر هیڅکله کوکنار نه پرېږدي او بزګر به کوکنار کوي او بزګر د مجبوریت په خاطر د مسکنۍ په خاطر د غربت په خاطر باندې کوکنار کوي.
له دوو اونیو راهیسې په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو عملیات روان دي، خو په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې چې د افغانستان په سلو کې 15 اتیا کوکنار کرل کیږي د کوکنارو کښتونه نه دي اړول شوي او دا مهال یې نیخ وخل جریان لري.
مرسلین ارسلاو چې د نشه یي موادو د کښتونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت د سروې په اړه یې راپور راوړاوه.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ څپو سربیره یې په 0.15 اف ایم څپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې اړه راپور لرو چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو له کمښت سره مخ دی. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر شاپور یوسف وایي د افغانستان په پوهنتونونو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نه اختصاصي تحصیلي نصاب شته او نه هم متخصص ډاکټران روزل کیږي، ځکه نو ډاکټران د خپل ځانګړي تخصص او مسلک خلاف د معتادینو درملنه کوي. د لوړو زده کړو وزارت وایي په پام کې لري چې د معتادینو د درملنې لپاره په طبي پوهنتون کې ځانګړی ډیپارټمنټ جوړ کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبار خیل وړاندې کوي.
د ابن سینا زربستریز روختون په دهلیزونو کې د هغو معتادینو زګیربه او چغې اوریدل کیږي چې د درملنې لپاره بستری دي او د زهرستلو پړاو تیروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په ډیری مرکزونو کې د معتادینو د درملنې لپاره متخصص ډاکټران نشته. ډاکټر سارا حیدری چې اوس په یو نا دولتي روختون کې د معتادینو درملنه کوي د هغو ستونزو کیسه کوي چې د اعتیاد د درملنې په برخه کې ورسره مخ شوې ده. دا وایي ترتیبي زده کړو وروسته یې په روختون کې زده کړل چې معتاد څوک دی او باید څنګه یې درملنه وشي.
سره له دې چې زه د پوهنتون د طب د څانګې څخه فارغه شولم، زه هیڅ په دې باندې نه وم خبر چې معتاد څه شی او حتی بیا دا چې بیا ښځې معتاد وجود لري او کنه. کله چې ما کار شروع کړ ما لومړي ځل دپاره ښځې معتاد ولیدلې او زه ډېره زیاته ورته حیرانه شوم. زه بیا اندازې زیات د هغوی څخه وېرېدلم. کله به چې هغوی د سمزدایي په مرحله کې وو هغوی به وارونه کول په موږ باندې، زه به په یو کنج کې پټېدلم. ما زه نه پوهېدم چې دوی ته دوا څنګه وکړم، زه دوی ته څنګه ورنږدې شم. نو پوهنتون کې د معتادینو په اړه باندې کومه څانګه، کوم مضمون، تدریس، هیڅ شی وجود نه لري.
په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ګډه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې په غیر مستقیم ډول 3 میلیونه او په مستقیم ډول 3 لکه کسان نشه کوي. د شمیرو ته په پام سره د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو روزنه یو جدي اړتیا بولي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي کوم ډاکټران چې د طب له پوهنځي څخه فارغېږي دوی ته یوازې په ابتدایي ډول د احتیاط پیژندلو په برخه کې زده کړې ورکول کیږي، خو د وقایې او د معتادینو د درملنې په برخو کې کافي معلومات نه لري.
د طب تمام افغانستان د فاکولټي
د افغانستان د ټولو پانتونونو د طب پانزیو کې باید احتیاط د یو ځانګړي مضمون په ډول لکتر لګا یو سمستر تدریس کړل شي. خو له بده مرغه چې له طب څخه فارغ شوي ډاکټران د معتادینو د درملنې په اړتیا نه پوهیږي. موږ اړ یو چې پر دوی باندې له سره لګښت وکړو او دوی ته زده کړې ورکړو. موږ یو داسې ارواپوه ته ضرورت لرو چې د احتیاط په برخه کې کار وکړي او په روغتونونو کې د معتادینو د درملنې په برخو کې له موږ سره وي.
دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 103 مرکزونه فعالیت کوي چې په دې مرکزونو کې هر کال 40,000 معتادین تداوي کیږي. خو په دې مرکزونو کې د معتادینو د درملنې لپاره متخصص ډاکټران لږ دي. د لوړ زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالا کرزی وایي دا مهال په ځینو طبي پوهنځیو کې ډاکټرانو ته د معتادینو د درملنې لومړنۍ زده کړې ورکول کیږي او په پام کې ده چې په راتلونکي کې د تخصصي زده کړو زمینه هم برابر شي.
مسائل مربوط به احتیاط و
احتیاط او لنشئی مواد سره مبارزه پوری اړوند مسائل په طبي پوهنځیو کې په ځنګړي ډول د عامه روغتیا او وقایوي طب په پوهنځیو کې تدریسیږي. خو د دې لپاره چې د احتیاط درملنې په برخه کې یو متخصص ډاکټر فارغ کړو، ان شاء الله چې دا ستونزه به د ځنګړي ډپارټمنټ په جوړولو سره هوار شي.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې موده لکتر لګه 45 ورځې ده چې په دې موده کې یو معتاد د زهریستلو بیا رغونې او څارنې تر پړاوونو تیریږي. خو د بیلابیلو عواملو له مخې په سلو کې څه د پاسه 60 معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس د معتادینو د درملنې یو روغتون در معرفي کوو. د کابل ښار د تیمنی شل بستریز روغتون یو له هغو روغتونونو څخه دی چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي او یوازې هغه معتادین ورکې بستري کیږي چې غواړي په خپله خوښه نشه پرېږدي. دا چې دا روغتون څه ځانګړنې لري، د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه ورکې کار اخیستل کیږي او له درملنې وروسته یې معتادینو ته پروګرامونه څه دي، په دې اړه مې د دې روغتون له مسؤول ډاکټر نجیب الله شینواری سره مرکه کړې او په پیل کې مې د دوی د خدماتو په اړه پوښتلی دی.
د تیمنیشل بستریز روغتون په 2012 کې په فعالیت شروع کړې، د اول د اکتوبر نه تر دې دمه باندې د روغتون چې دی د هغه کسان چې په نشي توګه روغ دي د هغو درملنه په دې روغتون کې کیږي. همدارنګه دغه روغتون ساحوي ټیمونه هم لري چې په ساحه کې بعضې زموږ استاد ورونه یا خویندې چې په نشي توګه استعمالوونکي دي د هغو درملنه سرته رسي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
کله چې یو کس نشي توګه استعمالی د هغو ذهني مشکلات ډېر زیات منځته راځي. هم موږ رواني یعنی ذهني تداوی باندې کار کړو، هم د دو جسمي فزیکل تداوی چې بیولوژیکل تداوی یا مثلا جسمي تداوی ورته دا مخکې موږ د تداوی سطح رسېږي، او هم دغه کسان له اجتماع نه ډېر لرې دي. نو سوشل بخش هم موږ تداوی لرو او بله تداوی برخه مذهبي تداوی.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستری کړي؟ که د پروسې په اړه رات معلومات راکړي.
اول تر ټولو هغه کسان چې نشي توګه استعمالوي، اول منګ دا مریضان سکریننګ یا چڼوي یا چې مثلا کله چڼ شي بیا هغه سره تشکی مشاورت سرته رسیږي، هغه د بستر لپاره آماده کوي. دا څو مرحلې لري، مثلا د پری کانټمپلیشن یا د تفکر نه مخکې مرحلې نه تر اما اکثر مرحلې د عمل مرحلې پورې دي. کله چې د عمل مرحله راشي منګ مریض بیا داخلي بستر کو.
څه ډول کسان نه بستروي؟ یعنې د بستر لپاره مو شروط څه دي؟
هغه مریضان موږ بسترو چې هغه وغواړي چې ځان زته د حکوم او خپل خوخه راشي به موږ تداوی لاندې نیسو. بل دا ده چې دغه مریضان باید چې نورې ساري ناروغۍ لکه تبرکلوز یا دا مسلې نه لري، تبرکلوز لري یا مثلا زمیموي او بل ساري ناروغۍ لري، نو موږ بیا نورې شپخانې دي چې هغو ته دا مریضان لیږو او شپخانو ته. همدارنګه دغه مریضان باید چې کوي رواني مشکلات ونه لري، ډپریشن کوي نه لري، د ځان وژنې تاریخچه ونه لري، دغه مریضان چې دغه مسایل لري بیا موږ د دې دپاره نور شپخانې شته، نور مرکزونه شته دی چې هغو همدا تداوي کوه او هغو ته بیا موږ لګو.
د درملنې په اړه راته ووایه، دغه د درملنې طریقه مو څنګه ده؟
کله چې مریض داخلي بستر شي د اول ورځو کې دا تقریبا د اول ورځ نه تر 15 ورځې پورې زهر جدي یا د زهر استنې یا د دوه د دردونو عارضي تداوی شي ورته دا موږ ورته کړو. دا غې نه وروسته بیا موږ مریض سره ناسته کړو او هغه موږ مریض ارزیابي کوو یا چې مریض په کومو ساحو کې یا مسکې د دوه مشکلات دي، مریض غوښتنې ګورو چې مریض په کومو ساحو کې کوم مشکلات لري، آیا په اجتماعي ساحو کې مشکلات لري، په عملي ساحو کې مشکلات لري، یا دا د جسمي ساحو کې مشکلات لري. هغه شی نه چې مریض ته مهم دي، کله چې بیا وګوري چې مریض ته مثلا په عملي مشکل زیات دی، نو په هغې باندې موږ کونسلر بیا هغه سره ځان له ناستې کا یا انفرادي ناستې کا او هغې نه وروسته بیا د دو سره ګروپي کونسلنګ کېږي، سایکو ایجوکیشن یا رواني تعلیمات ورکول کېږي هغې دپاره چې مثلا او دو دپاره مثلا د ژوند مهارتونه چې څه رقم دا په کلي کې په داخل د شپخانه کې په کوم دغو ځمکو کې دا څه رقم ژوند مخکې ویسي.
بستر معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه راته وایي، مثلا تاسو کوم سهولتونه دوی ته ورکوي؟
کله چې داخلي بستر کېږي د دوه لپاره جان پاک شته، د دوه لپاره صابون شته، شامپو شته، د دوه لپاره غذای هم رایگان، د لباس موږ ورکو، دا د دوه لپاره بستر دی، دا رایگان دی. داخل چې مریض ته کوم ضرورتونه ټول ورته رایگان دي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
کله چې یو مریض اول ځل موږ نه رخصتېږي، په اولو درې میاشتو کې هر هفته میاشت کې څلور ځلې موږ د دې مریض پوښتنه کوو یا دا مریض سره تماس نیسو. هغې نه وروسته په دویمه روبه کې موږ بیا په میاشت کې یو ځلې دو سره تماس نیسو، د دو پوښتنه کړو چې دا کوم مشکلات لري، څه کاروبار لري، یا مثلا بیرته خو به مواد مخدر یا نشې توکو ته مخ نه کړی. هغې نه وروسته یو نه تر دو کالو پورې موږ تعقیب برنامه ده، خو مثلا کوشش کړو چې موږ ډېره اقدام کړو. او هغې نه علاوه د دو سره موږ فامیلي غونډې لرو، د دو فامیلونو سره، خپله د مریضانو سره، د جوړو مریضانو تر منځ این ای هغه ګمنام یا هغه د بینومه غونډې دي، هغه دو سره ته رسي، هغه برنامې ولو جوړو. همدارنګه د دو په ساحه کې د مخورو کسانو سره موږ ناستې کړو چې څه رقم یو معتاد سره به تاسو رفتار وکړئ، څه رقم به روش وکړئ، څه رقم به تاسو هغه بدنامي یا سټیګما چې منځ ته راغلی هغه څه رقم د منځه ویسو. موږ او تاسې
د معتادینو په برخه کې مو په خاص ډول د معتادینو د تعقیب په برخه کې مو ستونزې څه دي؟
ډېرې عمده ستونزې دا دي چې دغه مریضان بیکاره دي. دویمه غټه ستونزه چې دا بې توجهي د خپل پاملونو ده، بعضې وخت جامعه کې او بعضې پاملونه دو ته بد نوم ورکوي. دا سبب د دې کېږي چې بیا دو دوباره مو نشي توګه استعمال کړه.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میلاو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو
غواړی چې ما موتات کیا؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سمردار شه دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دې پودر مو وه حاصل سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
دا ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا پشان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. ته ډرامې کې صدا شې د چې خیرول علا سخ کله کوکنارو سخ ډیر تاریاک تر لاسه کړي او ډیر خوشاله دي. خود هغه میرمن عائشه بیا ل تاریاکو او ل دې لارې لاسته راغلو پیسو څخه کرکه کوي. دا چې د عائشې اندېښنه څه ده او هغوی ته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
خزی ته یو گلاس چای نورم را واچو، څومره خو خوند یو ک
نن ډیر ستړی سوی، څکه چای خوند در کوي.
ته خدای کول د دې ستړیا ګټه به هم ډیر ژر ونی.
څنګه ګټه؟
نن می د تاریا کو نیش خلاص ک سګ کال کوکنارو دومره تاریا کو کړل چې تر اوسه یې نو کړی.
رښتیا ډیر تاریا کړی؟
اوه دومره تاریا کړی چې کی وو ویني نو ګټه په پغا خورته ونی سي.
سړی اوس خو شکر ښه ډېرې پیسې په لاسته راغلي، که زما منې بیا یې مه کړه.
ولې نه کړم؟
نن مې په کوڅه کې زموږ د کلي پوډرې زمری ولید. پخوا څومره ښه ځوان و، خو اوس بېچاره داسې تک ژر او ډنګر شوی و لکه نل. وایي چې پوډر هم له تاریاکو جوړېږي.
نو موږ خو یې نه جوړوو، موږ خو یو څو غرانه ګټو او بس.
وایي چې ډېره ګټه د خاوند سر خوري، لږ ګټه دې وي خو الله او وسات وي.
یاره خزی چې غم د دنیا په هغه بل سر کې وي ته یې سیده کور ته راوړي. ستا یې له پردیو پوډریانو سره څه کار؟ که ستا پر ځای بله ښځه وای نو اوس به یې له خوشحالۍ اتڼ کولی اتڼ.
ما کله وویله چې نه یم خوشحاله؟ زه وایم تر دې وروسته تاریاک مه کړه.
نو بل کښت کله دومره پیسې راګټي؟ دا سندره دې نه ده اورېدلې چې وایي په دې بازار کې سره نوټونه کت په کت چلیږي، خانه دولت چلیږي راز رازا.
وشو سو په سپینه ژیره سندرغاړی هم سې.
زه اوس پوه شوم چې ته ولې نه غواړې زه پیسه دار شم.
څه ووایه؟ ولې نه غواړم؟
ډارېږي چې که زه پیسه دار شم نو بل واده به وکړم. بېغمه اوسه، که زه پیسه دارم شم بل واده به هېڅکله ونه کړم.
یاره په نارینه و باور نشته، لوږې او تندې به یې ویشې چې ورسره ګالل وي، خو دوی چې پیسې پیدا کړي نو بله ښځه کوي.
ښځې نورې دې بې ځایه اندېښنې پرېږده، زما کالي را سم کړه چې ښار ته په سودا پسې ځم.
سمه ده.
خیرول اللہ، السلام علیکم.
سنگ ای؟
وعلیکم السلام اکبر بچیا، سنگ ای؟
شکر دے خیم، تو سنگ ای؟
ای اکبر جانا، چه در تو وایم؟ تو میبینی چه داده پا شفاخانه که بستریم، بخم پا چودنه که پریشوا، لکار او خواره ایوا چولم، زوان زویم نلرم چی کار و که او اوم ساتی.
ده زوی غم مکوه، اوسم شکر ده چی جوانده پادشوه.
دیره بدا چاو ده نوا، ده انسانان و غخ پو اونو پوری زدی دلی، ده چا سر پو یو زی او تن پو بل زی و، زما بخا شل گام لری پراتا و.
ریخته هم دیره بدا چاو ده نوا، ما پو تلویزیون کی ولی ده هر یه خواهد جراوی اوز گیروی و بس هم قیامت و.
خدای خبر چه دا کار با چا کرده وی، دیر ظالمان دی، پسلگون و کورانه دویر پتغر که نولی.
خیرالالا دا جنگی دلی دی، هم دا کار ده پلکون پیسی لگوی او بیگونه خلق وجنی.
دوی تا دا پیسی سوگوار کوی؟
لسو لاروی پیسی پیدا کوی، خو ډیر پیسې د تاریاکو له کاروبار څخه پیدا کوي.
د تاریاکو له لارې څنګه پیدا کوي؟
دا په دنیا کې یو لوی کاروبار دی. له تاریاکو څخه پوډر او نور نشئی بلاوی جوړوي او بیا نور ملکونو ته په قاچاقي ډول وړل کیږي او له دې لارې په ملیاردونو پیسې ګټي.
ریښتیا؟
او بالکل همداسې ده.
خدایا زما نور د تاریاکو له کښت څخه توبه ده. خدایا ما وبخه، ما په خپله له ځان سره ظلم وکړه، ما په خپل لاس خپله پښه پرې کړه، نور تازه سرو ګل نه کړم نه کړم، خدایا ما وبخه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.